اکاډمی ادبیات په کوټه کې د مختلفو ژبو د شاعرانو ګډه مشاعره ترسره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل دې مشاعرې ته ورغلی، د څو تنو شاعرانو شعرونه یې راستولي. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اکادمی ادبیات هغه اداره ده چې د ټولو ژبو د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي، وخت په وخت سیمینارونه او مشاعرې جوړوي. په کوټه کې د دې ادارې لخوا په څو ژبنۍ یا بین اللسانی مشاعره کې د پښتو او اردو په شمول د هغو ژبو شاعرانو هم ګډون کړی و چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې ویل کیږي. ستاسو لپاره مو دلته یوازې د پښتو او د اردو ژبې د څو شاعرانو شعرونه راوړي دي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد شاعر ډاکټر جاوید اقبال اقبال مشاعره کې خپل غزل ولوستله چې لمړی په پښتونخوا کې او بیا په دنیا کې امن غواړي.
که په رښتیا سره دوی غواړي په دنیا کې امن، باید چې راولي اول په پښتونخوا کې امن. زه خو د مینې ترانې لیکم رڼا په روم، شاعر سړی یم راته ښکاري بس په دا کې امن. زموږ د پاره خو په دې دنیا جنت دغه دی، ځکه خو غواړو همیشه موږ په دعا کې امن. زما د ګران وطن وګړي لري دغه ارمان چې خدای دې راولي یو ځل بیا په هر خوا کې امن. د ګل نازکه پاڼه خدای دا چا زخمی زخمی کړه، لکه د پرخه چې اوس غواړي په ژړا کې امن.
څو ژبنۍ مشاعرې نه یوازې د بېلابېلو ژبو شاعران د نورو ژبو له معاصرې شاعرۍ خبروي، بلکې په دې توګه له نورو ژبو سره د بلدتیا زمینه هم ورته برابروي. په مشاعره کې ځوان شاعر جعفر خان ودان خپل غزل ولوستله چې کډ ردیف یې د قافیو په کجاوه کې د ځانګړو مفاهیمو کډې رابار کړې وې.
د محبت، د بېوسۍ، د ارمانونو کډه، ما د احساس پروژو راوړه، د وهمونو کډه، قرار قرار به مزړه وسبریږي ګوله لتا، څوکه څوکه به کوم خوندي ستا د یادونو کډه. په خپل دیار کې ترانې د امن امن وایي، زموږ په کور کې اړولې د جنګونو کډه. زرین المره موږ مین دي مرسته دومره کوو، چې هر سهار درکو بشا د ماښامونو کډه. او څومره چې سپکه د هغومره د درنه ودانه، څومره چې سپکه د هغومره د درنه ودانه، د مات بنګړي د یو دسمال د سو لیکونو کډه.
په مشاعره کې د اردو ژبې ډیرو شاعرانو هم ګډون کړی و. میرمن تسلیم سنم هم یوه له دغو اردو شاعرانو څخه ده چې د اردو شعرونو ټولګه یې هم چاپ ده. دې هم په مشاعره کې خپل غزل واوروله.
کسی بھی دل کو مسلنا ابھی نہیں آیا، خدا کا شکر ہے چلنا ابھی نہیں آیا.
د چا د زړه ملا زبشل نه دزدا، شکر د خدای چلا متلل نه دزدا.
سلگ رہے ہیں کسی شاخ سبز کی مانند، دیے کی طرح سے جلنا ابھی نہیں آیا.
لکسم سور چانگ بالای ما لام ڈیوی گندی سے جل نہ دزدا.
یہ ہجرتوں کا تسلسل میرا مقدر کیوں، مجھے تو گر کے سنبھلنا ابھی نہیں آیا.
ولی پبرخ ہجرتوں نظما لویجم اولام تم کے دل نہ دزدا.
کسی نے سیکھ لیا کہ کشاؤں پر چلنا، ہمیں زمین پر چلنا بھی نہیں آیا.
چاز دکڑ تھگ پر کہ کشان باندے زمش خلا پر مزکت لل نہ دزدا.
جو ہو سکے تو دلیلوں سے کر مجھے قائل، کہ آنسوؤں سے پگھلنا مجھے نہیں آیا.
کدی وسوی کڑپ دلیل میں کھانے لام پوش کو ولے دل نہ دزدا.
ہوا کے دوش پہ چلنا تو آ گیا ہے جنم، ہوا کے رخ کو بدلنا ابھی نہیں آیا.
تگ میں دبات پو جو زدکڑ سنم لور دبات میں بدلول نہ دزدا. ڈرامہ لکھوں کے او شاعر پائے دن گران پا مشاعروں کی کم لیدل کی جی، خو پا دیت سو جبنی مشاعرہ کی گڑن کڑی وو. او دا چا پا غزل غزل احساس کی نیواز خپل لاہو، دا مشاعرے برخوالی ہم مرسر لاہو کرل.
ستا غزل غزل احساس پا ملاو کری، دا پتخول ای گون کماس پا ملاو کری. پر دینیم چی با بیا ریس خولاد کی، را بنسی دا وسواس پا ملاو کی. کل گل سی کل گل میں خار گزر سی، پر رقم رقم لباس بملاو کے. دلمبو سک تیرا دکد تر سر نکان اور رنگین لاس بملاو کے. گرانت دوری دوری کی رشتہ یادونا دیادونو دا حراس بملاو کے. ستا غزل غزل احساس و ملاو کی دا پتخور ای گل تماس و ملاو کی
حافظ رحمت نیازی د ژوب په خړو پړو کوڅو کې د ادب راټوکېدلی ګل دی چې د شعر په نړۍ کې یې د هندارو تر بازار مزل کړی، خو په دې وروستیو کې د مینې په ورکه خزانه پسې لالهاند د شعر له شاپیرۍ هم مرور ښکاري.
د رڼا په بارکو وینه په دې ښار کې، څوک به وایي چې ستا مینه په دې ښار کې، زموږ مشر زموږ د وینې سودا وکړي، ماڼۍ جوړه کې سره سپینه په دې ښار کې، خلک واړه په نارو وي احتجاج وي د سهار تر ماسپښینه په دې ښار کې، په واده کې مرسیه وایو حافظه، خوشی نه وي بناورینه په دې ښار کې.
د مشاعرې په پای کې د پښتو ژبې سپین ږیری شاعر مقدس خان معصوم په خپله معصومه شاعري کې له خدایه په خپله خاوره او سیمه کې د سولې غوښتنه وکړه.
د مالک کون مکان په در کې سوال، خدایا خوشحالیانی په دې ټوله دنیا راولا، حال د تذبذب دی بیا د امن سبا راولا، زهر د بارودو هر طرف ته په فضا کې دی، ته په خپل قدرت پې معطر هوا راولا، شر او د فساد تورې تیاړې دي سمغر باندې، اوس پې ته د خیر او د ښېګړې رڼا راولا، ورور درور دشمن دی خو اصلي دشمن یې شاته دی، څوک اصلي دشمن دی د دوی فکر کې دا راولا، فکر د سبا کې نن مسکا خلکو نه هېره ده، بیا د هر بشر په شونډو هغه مسکا راولا.
په بخوا زمانو کې یو غریب بازګر چې ابو صابر نومیده د خپلې میرمن سره په کوردستان کې ژوند کاوه. یو بازګر سړی له خپلې ښځې سره په سرلی کې په کوردستان کې ژوند کاوه. ګاونډی یو سوداګر و چې د غونډۍ پر سر یې کور درلوده او ډېر شاندار میلمستیاوې نیولې.
نو وای چې کاش موږ هم په هغې میلمستیا کې وای. زړه مې ډېر زیات ځورېږي چې زه هغه میلمستیا ګورم.
بهر جانې، زه دلته تا سره خوشحاله یم.
خو هلته ټول شتمن ښکلي او منظمه خلک راټول شوي وو.
زما لپاره ښکلی او غوره یې.
خو زه هغوی غوندې نه یم، هغوی ډېر شتمن او پوه خلک دي، هغوی د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کوي.
په همدې وخت کې پسې چې هغوی په محفل کې غږېدل، هغه دا وو:
آیا د عزی په اړه مو څه اورېدلې چې خپل ویښتانې رنګ کړي؟
او پوهېږم، له نوي رنګ سره ډېره بده ښکاري
او د دې وزن هم ډېر شوی دی، هغه لکه غوا غوندې ښکاري.
او بای ګورې، یوه ورځ به زه هم هرومرو د هغوی په شان شم.
آیا د جمعې په شپه هغې لویې مېلمستیا ته ځې؟
هر څوک چې نوم او شهرت لري هلته به ځي.
اوه، که راته بلنلیک راشي نو بیا
ښایي فکر کړی وي چې ته هغه شپه بوخته یې.
پوهیږي سه، زه هغه شپه ډېره بوخته وم. زه داسې میلمستیا چمتو کوم چې ډېره ښه د کبانو غوښه، د مرغوی غوښه او چاکلیټ ولري. تر ټولو ښه میلمستیا چمتو کوو، ښه خواړه به پکې وي او ډېره لویه شانداره میلمستیا به وي. او د کال غوره میلمستیا به وي، پوهان به هم را وغواړو، تاسو به یې په خپلو سترګو وګورئ چې څومره خوندوره به وي.
د میرمن ګیلیا د میلمستیا خبر هر چیرته ورسېده. ټول نامتو کسان غوښتل شوي وو. کله چې بهر پوه شوه چې له بلل شوو کسانو څخه پرته نور څوک نشته، په خپله طریقه یې کار پیل کړ. هغې ښایسته کورته یو خولۍ واغوستله او ګیلیا پسې د ښار جامې پلورنځي هټۍ ته لاړه او داسې ښکاره کړه چې هغه یوه روسي میرمنه ده.
جامې دې چې پر ما خرڅې کړې وې وګوره، دا هېڅ ښه کیفیت نه لري.
خاوند مې غواړي چې جامې مې له ورېښمو څخه وي.
ولې نه غلی میرمنې؟
او زه تر ټولو ګرانې جامې غواړم، ته پوه شوې او که نه؟
ګیلیا د دې شتمنې ښځې په لیدو سره ډېره حیرانه شوې وه.
فکر کوم چې یو بل نه پېژنو.
زه به بارونیز بهاري شینکو فون بهاران یم. تاسو؟
او څومره ښکلی نوم لري.
نوم مې له آلمانی او روسي ژبې څخه جوړ شوی دی.
ښه، زړه راښکونکی بارونیز، ته باید زما میلمستیا ته راشې.
زه نه پوهیږم، یعنی زموږ مهال ویش ډیر بوخت دی. اغلی
هیلا کوم راشی زمنګ میلمانه به خوشاله شي چې تا خووندې وګوري خووندې هم باید راشي
هیلا کوم له خووند سره دی او ځای راشه
مونږ به ډیر زیات خوشاله شو
په همدې وخت کې ابو صابر چې سر تر پخو چټل وو هټای ته ننوت او بهر ته غږ وکړ
په ګاډې کې کومې وی سره بار شوې دا خو
بهر په چټکۍ سره هغه له هټای نه بهر وویست
لته ځای لاړ شه
دا ته څه کوي
هغه بیرته ګلیا ته مخ واړو او د مسکیدو کوخخې کوو
هغه سره زما باغوانو اغلی
دلی دو په هیلا بارونیس جانې دخدای پامان
ها او گراسیاس
د بهر هیڅ باور نه کیده هغه د کال په غوړه ملمسیا کې ګډون کوو خو تر اوسه هغه یو ستونزه د ملمسیا لپاره لرله د هغه خاون
خو زه نه غواړم چې لاړ شم هغه شپه زما دی وبو وارد دی
د خار ټول شتمن په هغه ملمسیا کې وی اخ هاي موږ هم د هغه په شان شتمن ښکارا شو
ولی یوازې نه ځې
نشم کولای
ولی نشه کولای
ګیلیا ګمان کوي چې زما خاوند شتمن سړی دی
خو زه نشم کولای چې ووایم زه بارون یم زه دروغ نشم ویلی
اړینه نه ده چې ته دروغ ووایې بس ته هیڅ خبرې مه کوه ټولې خبرې زه پخپله کوم
ابو صابر هم غوښتل چې خپله مېرمنه خوشحاله کړي د خپلې مېرمنې وړاندیزې ومنه خو نو هغوی مېلمستیا ته لاړل بهر ډېره خوشحاله وه چې د ټولنې له لوړو ښځو سره یو ځای وه
خاوند یې چیرته دی
هغه یو سوداګري سفر ته تللی دی
هغه د ښار یو غوره سوداګر دی کله چې بیرته راځي د پیسو څخه ډک ګاډي سره راځي نه پوهیږم څنګه دا کار کوم
څومره ښکلې جامې دې اغوستي زما خدمتګار هم همداسې جامې لري
زما ستا د ویښتانو سټایل خوښ شو ولې د ویښتان داسې ډول رنګ کړي
بس نه کوي ستا خاوند چیرته دی بارونیس جانې
ګومان کوم چې له خاروال سره خبرې کوي ښایي چې اوس مهال به د زراعت په اړه خبرې کوي
ابو صابر هم په یو کونج کې له څو نورو سړیو سره خبرې کولې
د چرګانو د سره پاکول ډیره سخته ده دا سره ستاسو بوټانو کې نخلي
نو د چرګانو روزونکی
نه زه یو فارم لرم
ازما ورورې والو یو کاروانده په ختیځ کې لري 15 جریبه ځمکه ده دا راته وایي چې ستا کاروانده څومره ده
شر
اشل جریب از مکه؟
نه، یه آوازه شد
پده که آوازی غرم کره؟
نه، شلغم، کرم، لکس کچالو او لکم آده است
ناسا پا دروازه خلاصه شوه یو زولکان پیژندون که چی زنگی دادن نراغی پا داسه حال که چی یو لوی الماسی پلاسکی نیوالای بو
پیدا میکه
طولو حقا خواته منده کرده
صاحبو، الخزانه؟
شلکاله تیشو خو آخر می پیدا کرده خزانه دادا خزانه الماس یاقوت سرزاد میلونو نارزخ با ولاری خوزم آل پارا دیرا لره دا نو ده هم دیل پارا تاسو تای وایو هر سوک چه لمره وقواری که ولیشی لارشی
خومنگ دیر معلومات تر تیل رو
ختیس کې دی د خال لامې لارې څخه ووځي او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شئ هغه خزانه په یوه سمڅه کې ده
هغوی ټولو ورته همداسې کتل
هماغه لوړ غار چې د کلي په ختیځ کې دی
هغوی لا تر اوسه ورته کتل بوډا سړي خپلې سترګې وخوځولې
د خال لامې لارې څخه ووځي او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شئ
هغه شاته پرېوته او سترګې پټې شوې خلک دروازې خواته په شا لاړل
خانو زه باید اوس لاړ شم سبا وقتی را پاسیگم
تولو دروازی خواه تا من دکره او پا دیکو خخ که بو چه لمرای ووزی
زه هم ورزم
با هر ابو صابر خواه تا چه پا یو میز ناسو و کباب خور من دکره
تا
برا تل آقوی سره نزی
نه
ولی نزی
زه ها قصد تا چه خالق زرشت من کبی می نه نلارم دا کباب دکلا خوردلی دی دیر خوانده وردی
په لږ وخت کې ټول ښار تش شوی و ټولو خلکو د خزانې د پیدا کولو لپاره خپل کورونه کاروندې دوکانونه او سوداګري پریښې وه یواځینی خلک چې په هغه ښار کې پاتې شوي و نو صابر او د هغه مېرمنه وه دا چې ابو صابر لاړ نه مېرمن یې پرې غوسه وه
زما هیڅ باور نه کیږي
هغه صابر کم عقل و باید د خزانې پیدا کولو ته تللی
وای څوک چې د خزانې پیدا کولو پسې تللی ول مغروره ول د همدې لپاره کېدای شي هغوی سمسه هم نیو پیدا کړي
نه هغوی سمسه پیدا کړه لونه یو وروسته د ښار خلکو هغه غر پیدا کړ چې د خزانې څخه ډک و څنګه چې بوډا سړي ویلي وو د ښار ټول خلک شتمن شول هماغه ځای کې و چې بوډا سړي نه خبر کړی و
خو هیڅ خزانه نه وه سم وایم
هلته ډېر زیات سره زر یاقوت او الماس ول
څنګه چې بوډا سړي ویلي وو
هو ټول شتمن شول
وګوره ما نه وویلی
خو هغوی یوازې یوه موضوع هیڅ په نظر کې نه ونیولې ژمی را روان و
نه داسې نشي کیدلی
د کلي خلکو د هوا حالت هیڅ په پام کې نه ونیولی او تیزه واوره ورېده خلکو ټول ژمی په سمسه کې تیر کړ په کلي کې ابو صابر خپلې هڅې ته د ځمکې په کرلو کې نور هم دوام ورکړ ټول په همدې خوشحالۍ روان ول نور هیڅوک د هغوی په منځ کې بې وزله نه وو هر یو شتمن و ابو صابر او د هغه میرمن د هغوی ننداره کوله چې خپلې کراچۍ له خزانو ډکې کړې وې او را روان وو
وګوره
موږ را وګرځېدو او شتمن شو دا وګورئ
تاسو باید له موږ سره راغلي وای بې عقلانو
بهار له هر وخت نه دا ځل په ابو صابر ډېره په غوسه وه
هیله منده یم چې اوس خوشحاله اوسئ هغوی ټول شتمن شول او موږ نه
ابو صابر باید للی وای میرمنی سام وایي ټول شتمن شول که نه
هو شتمن شول خو د میاشتو وروسته کله چې کلیوال بیرته راوګرځېدل هغوی حیرانه شول ټول محصولات یې له منځه تللي وو د ټولو کورونه وران شوي ول دوکانونه یې له خاورو سره یو شوي وو او د هغوی غواګانې او پسونه د لیوانو خوراک شوي وو اوس یې هیڅ نه لرل نه خواړه نه فاش نه هم کور
هیڅ توپیر نه کوي اوس خو هغوی ډېره شتمني لرله او هر څه یې اخیستلی شول
اوهو خو هیڅ ځای یې د اخیستلو لپاره نه لره پرته له یو ځایه بلخوا ابو صابر بیا هر څه لرل دا ابو صابر کروندې ډېر ښه حاصلات ورکړي وو هغه همدارنګه آسونه وزې او چرګان لرل سبزي او ډول ډول خواړه لرل د ښار خلکو باید خپل د اړتیا شیان له ابو صابر څخه اخیستي وای
خوشحاله یم چې تاسو سره معامله کوو
په اصل کې د کلي خلک په یوه شیبه کې شتمن شول خو ډېر ژر یې ټوله شتمني ابو صابر ته ورغله هغه هم ډېر خوشحاله و او خپلو کارونو کې بوخت و همدارنګه به یې په پسرلي کې میلمستیاوې ورکولې چې تل به تر ټولو غوره میلمستیا وه ګیلیا ډېره حیرانه شوه کله چې خاوند بیرته کور ته راستون شو دا د یو زرو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه
زموږ غږ په کابل کې د اف ام په 100.5 څپو کې اورېدلی شئ
په پخوا زمانو کې یو ظالم پادشاه د بدر په نامه ژوند کاوه چې خپل نوکران او خلکو سره به یې ډېره بده رویه کوله بالاخره یو سړی چې فاروق نومېده په مقابل کې یې پورته شو او لارونی وکړ
تاسو ته د مبارک وي پادشاه صاحب په یو بار مو خلاص کړ
بیا یې چمتو کړئ دا ځل لږ بزګران ودروئ
ښه زیری درته لرم پادشاه صاحب ستاسو نوې مجسمه چمتو شوې
د ننه راوړې ګورمې
تا غوندې ښکاري پادشاه صاحب
ډاډه نه یم پوزه لکه کګدا اخایی یو تون وزن ولری
دو تون وزن لری پاچا سای
حال ده کیک ده حال ده ده ها دیوال تر سنگی کیک ده
طولی خکلی دی پاچا سای خود تازو گوندی یویم خکلی نده پاچا سای
تاریخ دیا بای انا از ما حال ده هم نخوخی گی نه از ما حال ده هم نخوخی گی ری ری دل ده کیک ده
بادر پاچا هست خلکو به فکر که نو
راشه ازار که بای دیره خوا چم تو شی لاس کلومتر نور هم مخی زو
طول خالک لو پاچا سخه ویری دل خوی اواتل زوان ده پاچا پا برانده و دریده اونی وکی وکڑا
بدر پاچا لمو سره ناوړه چلان کوي هغه لمو سره لکه رازیلو خلکو غوندي چلان کوي آن در رازیلانو نه هم ناوړه چلان اوس یې وخت دی چې موږ باید یو کار وکړو خانو لاړ به شو وبای وایو
ټولو له دې څخه چې د پاچا په مقابل کې ودرېږي ویره درلوده
ښه سمه ده اغله زه یې خپله ورته وایم
د فاروق تر ټولو ښه ملګری کادن له هغه سره ودرېد
په تا ویاړو فاروق کا ته ورته ووایه باور لرم ته ویلی شې
واو مننه کادینا
واوره که ته ژوندی رانغلې خر دې زما شي
فاروق ماڼۍ ته لاړ ترڅو پاشا سره کتنه وکړي. د پاشا وزیر کامار لاړ ترڅو پاشا ته په دې اړه ووایي.
پاچا صاحب زما غاورې
زدي
کوم څوک غواړي چې تا وګوري پاچا صاحب؟ هغه وایي کوم څه چې ته له خلکو سره کوې خوښ نه دی.
نه دا ته څه وایي؟ هغه همدا خبره کړې رای والا.
فاروق یې د پاچا کوټې ته سیخ کړ. هغه هم د پاچا مخې ته ودرېد. لږ څه خواشینی و خو په پوره ډار سره ولاړ و.
پاچا صاحب ټولو له مانا وغوښتل چې د یوه کوچني کال لپاره ستاسو څنګ ته راشم. پاچا صاحب
څنګه کار؟
که ستونزه نه وي امر وکړه چې ټول بندیان را خوشي شي.
هېڅ کومه ستونزه نشته، خوشي کولی شي.
کیدای شي چې زموږ کاري مهال کم کړي چې ویده شو، ډوډۍ وخورو او نور کار مو وکړو.
دا هم ومنل شوه.
کیدای شي چې د کوم ځای د ناولې کولو لپاره ونول شو.
دا هم ومنل شوه.
فاروق هیڅ باور نه شو کولی چې پاچا د هغه ټولې غوښتنې ومنلې.
واو، ډیره زیاته مننه پاچا صاحب. چې زموږ حالت مو درک پاچا صاحب.
پاچا د خپل تخت څخه کوز شو، خپل لاس یې په فاروق واچو او بیا ورسره د کړکۍ خواته لاړ.
زه غواړم چې تا ته یو لوی او ښکلی ډالۍ درکم.
یو څه چې ما هم نه دی غوښتي.
تا رانه نه دی غوښتي خو زه درته درکوم.
څه
دا لغته؟
بدر فاروق ته لغته ورکړه او د لسو منزلو څخه یې لاندې یو خندک ته چې له تمساګانو څخه ډک و گذار کړ. کله چې فاروق د خپل ځان د ژغورلو لپاره لامبل، بدر ورته آواز وکړ.
د بیالی دوپ هیلا.
واو، نو له هغه نه وروسته به فاروق هیڅ کومه نیوکه نه وي کړې کنه؟
خو فاروق داسې څوک نه و چې دا کار پرېږدي. آن دا چې اوس نور هم ځواکمن شو، هغه خلک د ماڼۍ څخه بهر په لاریون ودرول. داسې نه، له مخکېنۍ هم ډېره پرېکړه پیاوړې شوه. بدر پاچا د خلکو غږ واورېد او راغی ترڅو په خبره پوه شي.
دلته څه خبره ده؟
خلک غواړي چې په دې حالاتو کې بدلون راشي پاچا صاحب.
بدلون؟ ولې باید حالات بدلون ومومي؟ هر څه خو سم دي.
لاندې خلک او کلیوال له خواشینی کېدل.
پاچا زما خبره وانه اورېده، که ټول خلک خبرې وکړي نو اړ کېږي چې بدلون راولي. کومون یو ځای ووسو څه نشي کولی.
او فاروق سام وایي هغه موږ ټول هیڅکله هم نشي بندي کولی.
خو بله ورځ هغوی ټول زندان ته واچول شول.
هغوی د مالګې مادن ته ولېږئ چې کار وکړي.
ښه، ډېر ښه. ګمان کوم چې دا ځل د پاچا د سردردۍ مخه ونیول شوه.
نه، هسې به نه شو.
هغه چې زنداني شو نور یې نه څه کولی شو.
ډېر څه.
ډېر ښه، که زموږ دې کار هغه نور هم په غوسه کړي.
که موږ له یو بل سره مرسته وکړو بدر پاچا هیڅ هم نشي کولی.
تاسو به فکر کوئ چې فاروق به دا کار پرېښی وي، خو دا ځل هغه یو بل ښه فکر درلود.
هو، اوس باید هغه زموږ خبرو ته غوږ ونیسي.
موږ خو زندان کې یو.
هو رښتیا وایي، اوس نو هیڅ نشي کولی.
هغوی په دې هم پوه شول د مسابقو د میدان په منځ کې ولاړ دي.
زمریان خوشی کوي.
هغوی هلته په دې انتظار و چې زمریان یې وخوري. ټولو فاروق ته کتل.
له دومره تېروتنو نه ستړی کېږي؟
یعنی هغوی زمریانو ته واچول؟ یعنی بیا هم بدر ګټونکی شو؟ ډېره ترخه کیسه وه.
کیسه لا نه ده خلاصه.
زه پوهېږم څوک راغی او هغوی وژغورل. سمه ده، یعنی هغوی زمریانو وخوړل؟
نه.
نو هغوی څنګه وژغورل شول؟
بدر هغوی خوشې کړل.
څه؟
د هغه یو ډېر مهم ټکی ته پام شو. خو ظالم پاچا یو شی له هېره ویستلی و. د هغه وزیر راغی ترڅو یې پاچا ته ووایي.
پاچا صاحب، تا خو ټول خلک دلته بندیان کړل، که ته هغوی د زمریانو خو راکړې نو هیڅوک به هم پاتې نه شي.
نوي کسان نه شو پیدا کولی؟
نه، یو فکر راته پیدا شو. ټوله کیسه به هېره کړو او څوک به خوشي نه کړو.
غلی شه، دا ټوله ګناه د فاروق نه پوه شوې. هغه زمریانو ته چو
فاروق غوښتل چې مخته راشي، خو د هغه ملګری کادن را مخته شو.
زه فاروق یم.
وروسته کاریاک لاړ.
نه زه فاروق یم.
ټولو په یو آواز چیغې وهلې.
نه زه فاروق یم.
بدر پاچا په غوسه و.
نه زه فاروق یم.
آقا ونیسا.
ساتونکي خلکو ته ورښکته شول تر څو فاروق پیدا کړي.
کوم یو مو فاروق یای.
کله چې ساتونکو په میدان کې فاروق لټاوه، کادین د زمریانو د قفس دروازه پرانیسته. زمریان راووتل او ساتونکو پسې لاړل.
زه فاروق یم.
ساتونکو د خپلو ځانونو د ژغورلو لپاره منډې وهلې او ټول خلک د خلاصې دروازې څخه وتښتېدل. هر یو دروازې ته منډې وهلې. بدر ډېر په غوسه و.
هغه ټول خلک بیرته ما ته راولئ.
کله چې ساتونکي د خلکو کورونو ته لاړل، حیرانه شول.
یعنی څه چې ټول خلک تللي دي؟ ها
ټول کورونه تش دي او خلک تللي دي، هیڅوک هم نشته.
د بدر تر فرمان لاندې ټولو خلکو پریکړه وکړه چې نور به د هغه تر حکومت لاندې ژوند نه کوي. ټولو خپل کورونه پریښوستل او بدر د هیچا پاچا هم نه و. بدر ناڅاپه پوه شو چې څه وکړي.
همدا اوس همدلاسه ساتونکي اور ولېږه چې خلک مجبوره کې بیرته راشي. که دا ظالمې لاسته راشي نو پوهېږم چې څه ورسره وکړم.
ساتونکي هم ټول د ځاینه تللي دي پاچا صاحب. خدمتګاران سره له ټولو اشپزانو له دې ځایه تللي.
یعنی یوازې زه او ته په دې لوی حکومت کې پاتې یو؟
نه، یوازې تاسې پاتې یئ.
د پاچا وزیر هم خپل کالي وتړل او د دروازې په لورې روان شو.
صبر وکړه، ته چیرته ځې؟
نور چې تللي.
کمر هم د فاروق او د هغه له ملګرو سره یې په نوې سلطنت کې یو ځای شو، چیرته چې هر چا په ازادۍ سره خپل نظر او اړتیا بیانولی شوه.
د نوې کور په ویاړ
د فاروق په ویاړ چې موږ زندان کې واچولو، نږدې و د زمریانو خوراک شو. څه اوس موږ ازاده یو او هر څه ویلی شو؟
هو موږ ازاد یو.
هیچا له هغې ورځې څخه وروسته هغوی په ازاد نه کړل.
د بدر برخلیک څنګه شو؟ کومه بده پیښه ورته رامنځته شوه؟
آها، هغه خو ډیر سخت ورټل شو. نو دا شان ظالم پادشا تر ټولو بده سزا ولیده. هغه یې په ماڼۍ کې یوازې پاتې شو پرته له ملګرو. بیخي یوازې و.
وای ما وبخای.
اوس نو پوه شوی که پاچا ونه غواړي د خلکو خبرې واوري، په پای کې به هیڅوک پاتې نه شي چې د هغه خبره واوري. دا هم د یو زره یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
افغانستان د پردو د جنگ میدان يم. ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم. يوم يو خطر کاږي بل نه بل خطر کاږي. زهران يم زهران يم. يوم يو خطر کاږي بل نه بل خطر کاږي. بدن سے بے گناہ ذات پردوپ سے قربانی خطر.